دي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې غوته تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نه شي سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجینر لرو چې موږ سره کار کوي هغه موږ ناراضي دي خزه چې راضي دي هغه موږ نه سب صد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډیر ورته ګرځو چې بل ځای کې یا بل ځای کې ورته خزه یې خو وظیفه پیدا کوو
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دا خزه دفترونه زیات شي میرمنو ته کار وکړي غوته کار پیدا کړي څومره به خوی
بس نو دا ډیر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه مجموعه کړې چې په داسې سخت شرایط کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم نو دا ډیره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانۍ اجازه ورنه کړي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم زما خپل پلار مور د خوښنه کولی شي زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولید اول مخالفه ولید مې غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولید تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما د دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم زما کارمندان مانا ماش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده په نیم کې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپل چې ساحو ته ځي کار خلکو ته پیدا کوي مثلا شفخانو ته ورځي نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي چې چېرته ځي څه کوي
زموږ سره کارتونه دې موږ مرجب مرجب زما کارمندان وزي بیرون دوی زي مرجب مرجب ګرځيږي کارتونه ورکوي دفتر نیم کړی ده نیم دی انجونو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکرو ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړي ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کوي موږ سپورت کوي ګوره په دې سخت شرایط کې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لا شو نو کاغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتر جوړ کړو درې په ځای څلور دفتر کاغوی موږ حمایت کوو موږ ډیر زیات کولای شو چې مخکې لا شو او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کوو سپورت هم کوي دا ډیر ماته یو لوی خبره ای
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د غوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخستل شو دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټبي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبت کړی چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنۍ مشکلاتو ته هم د حل لارې پیدا کولای شي لن موري سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
افغان میرمنې احتیام چې په هر شرایطو کې کولای شي ان شاء الله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي خو بیا هم وسنۍ حالت ډېر کړ کې چاندې ډېر ځخه ځکه چې دلته د مثلا د یو کورانه دی روزي باندې دل دي چې هغه کوم مېرمن چې د خپل کور مثلا ضرورت پوره کولای شي او هغه اوس بیکار ده یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولای شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي خو ان شاء الله چې دا حالت به مبارست لري دن کوي ان شاء الله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډیر سخت ده نو ان شاء الله چې په خیر به تیر شي او افغان مېرمن دې د قهرمان دي ان شاء الله چې د دوه حالت نه ووزي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټه مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو لپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی اوسنی حالت ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو لپاره هغه ښځو لپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي او د ښځو لپاره چې هغو کوم کار او د پایله لږه دی لاس ورکړی دی نو اوسنی حالت کې د ښځو کار کول ډېر مشکل دي ډېر زیات مشکل دي ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غواړي دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي
که دا راته وایي چې چام ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي خپل روزګار څه رقم تېروي
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو. بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا کړي. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو. انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی ته سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چیرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي. دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که دا راته ووایه چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه. ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې. خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم، چې موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو. انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړو کې پاتې دي هغه به د سره شي روکې وو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم؟ ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی. مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو، هغه هم څه و نه څه. خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه؟
بله، هغه میرمن چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږ ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان مخصوص په سترګو لیدل دي. هغه میرمن چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي. افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا هم درته یم، کوم میړه چې مینت او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري، په هغه بله نه شي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یوه میرمن خپله ګټه وټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوانه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده، هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلي. دا چې اولاد داسې بل او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي لګانه، رواني لګانه، چار چلان کې دی کې څومره د تازه وی بشاش وی او د سیو رقم په ځان ویړي
بالکل فوغه باندې اته ځان خو څه چې خپل خوان یم بیا بیرته په ویاړي خپل اولادونه یم په ویاړي چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را ایسته ایستلای شي او دا په خپل هم دی چې خدای نه خواسته کوم ورځ په کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه شته که زه به کار شم د دې خو وظیفه شته او د دوه په اړه ژوند مثلا کولای شي واینده ولی روخانه آینده
بله سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهیږي او دا ثابته شوی ده کله چې میرمن کار ولري دنده ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریښودل کیږي زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهیږي ځکه دی هیڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هیڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دوی خاطر باندې هیڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو اغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغه ته به ډاډ سوي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروف وي او هم به دوی یو څه ګټي
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصېږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه صحتمند رناشته ده ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کومه چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه ته خاتمه نګدی او هیڅ وخت نه هیله نشي تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړ چې خپل هدفو ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اوره وی هر څوک پټل شي که از کټټه وی په باندې باتلون
bale یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمن ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو
او بالکل ځکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خصوصا په ډیر سپک نظر کتل کیږي د هڅو د پاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یا ستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوی ته په واقع هم چې د اتلان او مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خزي داسې نشوي کولای نشي کولای کړي هیواد حالات
شي دي موږ پرګام ته هیڅ خزه مقاومت ما ونه کوله کوم چې د افغان خزه کو ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نام خبرات
قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کلی کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خبر شي یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لازه دی رادیو خبریگی اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ نن به خونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دی چوکاټه دوراني جدول ویل کیږي دا هم تاسو او دا هم د خونکی تشریح.
اټوم چیشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي. آیا په هیجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای په هیجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی. نو اټوم چیشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چی شي وای؟ اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چی شي وای؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چی جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عنصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چی شي دي؟ 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دو نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عنصر چې سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عنصر باید یو ډول اټومونه، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عنصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عنصر سره یو ځای سي، هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یو کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکې سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي. خونکي هڅه کوي چې زموږ دي پښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکی خاصیتونو لروي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي، خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرې تاسو لیدلی کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو ایشیدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشیدلو ټکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لانجې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درانو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ د توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه ورېشیم، وړي، فیزن او خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاتن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوئید چې دی خانین دی همدارنګه ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوم طبیعي غاز او پیټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پیټرول د اوسني مرکباتو منبع دي. د دوی د سوځولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځنې جوړي چې درېم د ډبرو سکاره ته هم د اوسني مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسني مرکبات ځنې جلا شوي دي. سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیزس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورس کار څخه لاس راځي. د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي چې په دې طریقه کې سره شایي ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راځي لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدلې کوم عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کې د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له کرسټلایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګه ډیسټلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګه سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګه کروماتوګرافي د رنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت دي کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجن، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشتې همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنون او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پھر کرم تو یاری مو پلیا سرسری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم جبر یاوری ما زخم تو تجھ دائی